السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د خبرونې ته مو اسد الله لودین هر کله کوم. د خبرونې ډیره برخه د سندرو ملمانه پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په کې وابهوري چې په هلمند، روزګان او کندهار کې یو لزره شاوخوا به ځای شوی کورنۍ وایي چې د ژمي پر رسیدو یې ژوند ستونزمن شوی. دا هر څه وروسته خو پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د کندز ولایت پر مقام د هوان لګیدو پیښه کې څلور تنه وژل شوی. د افغانستان بهرنی چارو وزارت وایي د مالیزیا یو اسلامي بنسټ په دغه هیواد کې جګړه ناروا وبلله، او جرمني د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سر لنن نه د یوې میاشتې په مخه نیمه ټول بند اعلان کړ. بشپړ خبرونه. د کندز د ولایت پر مقام د هوان لګیدو پیخه کې څلور تنه وژل شوی او شپږ نور ژوبل دي. د والی ویان اسمت الله مرادی وایي دغه هوان تیر ماښام د ولایت د انګړ دننه د والیبال په میدان کې داسې مهال ولګید چې د ولایت کارکوونکي په لوبه بوخت وو. مرادی وایي پیخه کې ټول وژل شوي د ولایت ساتونکي دي، او ټپیانو کې درې ساتونکي او درې نور ملکي کارکوونکي شامل دي. د پیخې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو چارواکي وایي هوان طالبانو توغولی. طالبان له روسو کلونو راهیسې د کندوز ښار شاوخوا سیمو کې فعالیت لري. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د مالیزیا د اسلامي یووالي نړیوالې مجمع په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله. دغه وزارت پرون وخته په یوه اعلامیه کې ویلي د مالیزیا دغه مجمع یوه معتبره اسلامي ټولنه ده چې په افغانستان کې جګړه غندلې او ناشرعي بللې. وزارت وایي د مجمع پر دې موضوع په کوالالمپور کې د افغانستان سفارت ته په یوه لیږلي پیغام کې دا خبره کړې. تېره اونۍ د کابل د لوی جرګې په تالار کې شاوخوا 2500 راټول شوو دیني عالمانو هم په هیواد کې روان جګړه ناروا بللې وه، او له حکومت او طالبانو یې د اوربند غوښتنه وکړه. د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی وایي افغانستان هیڅ هیواد ته له خپلې خاورې د سیاسي او پوځي استفادې اجازه نه ورکوي. محمد عمر داوودزی پرون د ملي راډیو ټلویزیون په یوه خبرونه کې دا خبره وکړه.
نه موږ هند ته اجازه ورکړې نه ورکو، نه موږ پاکستان ته اجازه ورکړې نه ورکو، نه ایران ته. اوس دې نه بعد خیر سره چې امریکایان لاړ شي هغوی به هم دا اجازه نه لري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیره اونۍ ویلي وو هیواد اندېښمن دی چې هندوستان به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي. د اورزګان د والی ویاند وایي د وسلوالو طالبانو لخوا د لارو تړل کېدل د دې سبب شوی چې دوی په ګیزاب او د هراود ولسوالیو کې بې ځایه شو کورنیو ته مرستې ونشي رسولی. احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل د وروستۍ اونۍ په جګړو کې د دغو دوو ولسوالیو څخه کم 2500 کورنۍ بې ځایه شوي.
دوی ته مو البته مرسته هم چمتو کړې ده، خو له بده مرغه چې د مرکز او د ولسوالیو ترمنځ لارې بندې دي، وسلوالو طالبانو بندې کړي دي، دا تر دوی پرې دروسه نه ده ورسېدلې.
په ګیزاب او دهراوت کې جګړې له تیرې اونۍ شدید شوي، او وسلوالو طالبانو د دغه ولسوالیو ځینې ساحې نیولې. د اورزګان چارواکو پرون هم په دهراوت ولسوالۍ کې د 22 وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکړ. د والی ویاند وایي د دهراوت ځینې برخې بیرته له وسلوالو طالبانو نیول شوې دي. ملګری ملتونه وایي له خبریالانو سره د تاوتریخوالي د مجرمینو معافیت د دې ډول جرمونو له زیاتوالي سره مرسته کوي. دغه سازمان دا څرګندونې د خبریالانو په وړاندې د جرایمو د معافیت د پای ته رسېدو نړیوال ورځې په مناسبت یو راپور کې کړی دی. راپور کې راغلي تیرو 14 کلونو کې نږدې 1200 خبریالان په ټوله نړۍ کې وژل شوي، او په خبره یې د 90% خبریالانو د وژلو عاملانو سره قانونی چلن نه دی شوی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش په دې اړه خپل پیغام کې ویلي کومو ژورنالیستان خوندې نه کړو، زموږ هغه ورتیا به چې با خبره پاتې شو او د شواهدو پر بنسټ پریکړه وکړو په جدي ډول زیانمن شي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې ژورنالیستان پکې د جګړې او تاوتریخوالي له کبله سختې ورځې ګالي. دغلته تیرو 19 کلونو کې 102 خبریالان وژل شوي دي. جرمنی د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سر لنن د یوې میاشتې په مخه نیمه ټول بند پیلوي. په اروپا کې یو شمیر نورو هیوادونو هم د کورونا وایرس د قابو کولو لپاره نوي محدودیتونه لګولي. چک جمهوریت د نږدې 40 ورځو لپاره لګول شوی ټول بند غځولی. اروپا کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر له 10 میلیونو واوښت. په همدې حال کې په امریکا کې د افونی ناروغیو متخصص انټونی فاوچی ویلي امریکا باید د کورونا له کبله خطرناک ژمي ته چمتووالی ولري. امریکا کې په کورونا د اخته شو کسانو شمیر نږدې 2,13,000 کسانو ته رسیدلی. تیرونی په اوسط ډول هر ورځ 8,000 کسان دغه هیواد کې په کورونا اخته شوي. او د ګرجستان واکمن ګوند د ګرجستان رویا په پارلماني ټاکنو کې د بریا اعلان وکړ. له دې سره دغه ګوند له وړاندې له متحد شوي اپوزیسیون سره مخامخ شو چې هیلمن دی د واکمن ګوند اتکلنه واکمنی پای ته ورسوي. خو د اپوزیسیون تر ټولو لوی ګوند د وړمې ورځې د ټاکنو نتایج رد کړي او په تبلیسي کې یې د اعتراضونو غوښتنه کړې. نړیوالو څارونکو ویلي چې د ټاکنو وروستۍ پروسه له عیبونو خالي نه وه. خو د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پرون دا نتیجه واخیسته چې په ګرجستان کې چې 3,000,000 وګړي لري شوي انتخابات رقابتي وو. لاس بجې او شپږ دقیقې دي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې هم وویل، د پروګرام ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې چې وروسته زموږ همکاران د کابل سټوډیو درته په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي. خو لنډ خبري برخه هم لري د کې به ووري چې په هلمند، روزګان او کندهار ولایتونو کې د وروستیو جګړو له کبله تر 1,100 زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې. کله یوې خوا په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره په قطر کې مذاکرې روانې دي، ورسره جوخت په ځینو ولایتونو کې جګړې زیاتې شوې. بې ځایه شوي کسان چې وایي په واقعیت کې دوی د جګړې عذاب ګالي، د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. د سالم احمد صالح راپور په همدې اړه دی چې د هلمند یوې بې ځایه شوې میرمنې په غږ پیلېږي.
په هلمند کې د تیرو دریو اونیو جګړو د دې میرمنې په څیر ډیر کسان له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. دوی وایي چې په لشکرګاه یا نورو ساحو کې یې اړولي چې نه یې د سرپنا چاره سوی او نه د خوراک لپاره څه لري.
موږ هم د دا ناوې د ولسوالۍ سره راغلي، د داد کې ماړه بولي، وروره شپږ کټې په یوه سرای کې ماړه بولي. دغه کوچنیان په خونه کې او خونه د په هغه کې پرې باس وکټان موږ ګرده د باندې پرېوځو، نه غاړکۍ خرتلې د موږ پر ځانو باندې اچو چې موږ خپل شی لا نه دي راایستلي.
هوا سړه سوې خو د جګړې اور سوړ سوی نه دی. د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې راوستلو لپاره مذاکرو هم تر اوسه د دې جګړې تاو نه دی کم کړی. تر دې مخکې په هلمند کې د بې ځایه سویو کورنیو شمیر نږدې 10,000 شول سوی و. خو اوس د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د دغو کورنیو شمیر شاوخوا 10,000 یادوي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته وویل د بې ځایه سویو کورنیو سروې پیل سوې ده.
در ولایت هلمند در حدود 7,000
په هلمند کې د وزرو په شاوخوا کې کورنۍ بې ځایه شوې دي. د کډوالو چارو وزارت د نورو دولتي ادارو او د همکارو مؤسسو په مرسته د سروې ډلې لري چې تر 2,000 زیاتې کورنۍ سروې شوې. له 1,400 کورنۍ سره مرستې شوې دي.
1,600 خانواده کومک انجام شوه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویلي دوی په هلمند کې شاوخوا 1,500 کورنیو ته لومړنۍ مرستې رسولې دي. په هلمند کې د بې ځایه سویو لوی شمیر د بشري حقونو خپلوا کمیسیون اندېښنه هم پارولې ده. د دغه کمیسیون د نشراتو مشر ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
جګړه په هلمند کې او په نورو ولایتونو کې هم له بده مرغه ډېر منفي پیامدونه درلودل. ډیر کورنۍ بې ځای شوې ده. موږ په دې برخه اندېښنې لرو او له حکومت نه او له نړیوال نهادونه او سازمانونه غواړو چې باید په دې برخه پام وکړي.
له تیرې میاشتې د هلمند تر څنګ په کندهار او روزګان ولایتونو کې هم جګړې زیاتې سوې دي. یوازې په کندهار کې له تیرې اونۍ د جګړو له کبله چې تر ډیره پر ارغنداب ولسوالۍ ورټولې دي 1,500 کورنۍ بې ځایه سوې دي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي چې له دې جملې 1,500 کورنۍ کندهار ښار ته کډه سوي او 1,000 نورې کورنۍ په ارغنداب کې دننه نورو سیمو ته بې ځایه سوي دي. بلخوا د اروزګان ولایت چارواکو هم ویلي چې له ګیزاب او دیراوت ولسوالیو څخه د 2,500 په شاوخوا کې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د والي ویان احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ځینو مرستندویو ادارو سره په همکاري هڅه کوي چې دغو بې ځایه سویو کورنیو ته لومړنۍ مرستې ورسوي. خو ښاغلی ساحل وایي څرنګه چې وسلوالو طالبانو پر دغو ولسوالیو لارې بندې کړي، دوی نسي کولی په خلاص مټ بې ځایه سوو کورنیو ته عاجلې مرستې ولیږدوي. د هلمند، اروزګان او کندهار په څیر په ځینو نورو ولایتونو کې هم جګړه شدیده سوې او شکیل لوري د یو او بل د ځپلو ادعا کوي. خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د جګړې زیات زیان هغه ملکان ګالي چې په وسلواله شخړه کې دخیل نه دي.
و موریدل چې جګړو په هلمند، روزګان او کندهار کې زرګونه کسان بې ځای کړي او دوی د ژمي پر رسیدو له سختو ستونزو سره مخ دي. د کندهار په ارغنداب او ژړۍ ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ تازه کلکه جګړه شوې ده. تیر شپه هوایي ځواکونو په ارغنداب کې بمباري کړې چې تر اوسه یې د مرګ ژوبلې او اغیزو راپور نه دی خپور شوی. لږ مخکې مې له خپل خبریال صادق رښتینی نه وپوښتل.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د دوشنبه په شپه هم هوایي ځواکونو تر ناوخته بمبار کوي چې د درنو چاودنو ژغونه آن کندهار ښار ته رسیدل. چارواکو تر اوسه د دغه بمبار د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی د یکشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کندهار په ارغنداب او ژړۍ ولسوالیو کې 115 وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ سلویش نور ټپیان شوي. د احمدی په وینا وسلوالو طالبانو ته دغه تلفات د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په ناګهان، کوهک او تابین کې او دغه راز د ژړۍ ولسوالۍ په نهر کاری سیمه کې اوښتي. بلخوا بیا وسلوالو طالبانو براک سیدا کړي چې د ارغنداب ولسوالۍ د سربند د پلڅ څخه بیا تر شاغه دراهي پورې د پولیسو ټولې پوسټې سقوط کړې دي. دغه راز د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د بیځایسو کورنۍ شمیر 1500 ته رسیدلې دي چې د کندهار د کډوالو چارو ریاست په وینا د دغه 1500 کورنۍ څخه زر کورنۍ همالته په ارغنداب ولسوالۍ کې امن سیمو ته کډه شوې دي او 1500 نورې کورنۍ کندهار ښار ته راغلي چې دلته د خپل خپلوانو او د کرایې په کورونو کې میشت شوي.
په کندهار کې مو همکار صادق رښتینی و چې د ارغنداب د تازه جګړې حال راکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس همدا چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. همکارې مو ډیوې نادر دغه ورځپاڼې لوستي. دا مهال د کابل په سټوډیو کې د ډیو جانې دغه تبصرې پسې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په بین الافغاني مذاکراتو کې ځنډ، د نوماند وزیرانو نامعلوم برخلیک او د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان څرګندونو په اړه لیکنې او تبصرې کړي. هشت صوب ورځپاڼې په افغانستان کې د نوماند وزیرانو نامعلوم برخلیک ته په اشاره لیکلي، نوماند وزیران باید د ملت کور ته ولاړ شي نه دي وکیلانو کورونو ته. د دې ورځپاڼې سر مقالې لیکونکي د ولسي جرګې په غړو سختې نیوکې کړي او د راپورونو پر بنسټ یې لیکلي چې وکیلان د دې پر ځای چې د نوماندانو اسناد وسیړي د نوماند وزیرانو په میلمستیا وبوخت دي. لیکوال لیکلي، وړاندې تر دې ولسي جرګې پر حکومت نیوکې کولې چې کابینه نه ورپیژني، خو اوس چې توپ د دوی پر میدان کې دی دا پروسه د خپلو شخصي موخو لپاره ورځ تر بلې ځنډوي. د سر مقالې لیکوال ټینګار کړی چې د ولسي جرګې غړي او نوماند وزیران باید یوازې د ملت کور کې یو بل وویني، نه دا چې په شاندارو میلمستیاو کې د یو بل کوربه واوسي. د هیواد دولتي ورځپاڼې سر مقالې کې بیا د افغانستان په اړه د جرمني شپږل مجلې سره د عمران خان د وروستیو څرګندونو پاره تبصره شوې. سر مقالې لیکونکي لیکلي، د پاکستان صدر اعظم یو ځل بیا په افغانستان کې د نوي حکومت یادونه کړې او لشپیګر سره یې خبرو کې ویلي چې پاکستان هیله لري چې د افغانستان نوي حکومت به اجازه نه ورکوي چې هند د دغه هیواد د خاورې له لارې پر پاکستان حمله وکړي. د لیکوال په باور د عمران خان له لوري د نوي حکومت یادونه ټینګار پر دې دی چې پاکستان په لوی لاس غواړي طالبانو ته د واک واګي په لاس کې ورکړي. لیکوال ټینګار کړی چې افغان حکومت باید عمران خان دې سرګندونو په اړه خبرګونونه وښيي او دا خبرې بے جواب پرې نکړي. د دنیا ورځپاڼې بیا په قطر کې د افغان سولې مذاکراتو پلاو څخه غوښتي چې هیواد کې د روانې جګړې د رولو لپاره اقدام وکړي. لیکوال لیکلي، سره له دې چې دوحه کې د افغان حکومت او د طالبانو استازي په خبرو بوختي، خو افغانستان کې په ورځني ډول لسکونه افغانان وژل کیږي. سر مقالې کې راغلي، کله مو چې د مذاکراتي پلاو لغړو غوښتي چې دا نامشروع جګړه باید ژر تر ژره ودروي، هغوی دا دلیل وړاندې کوي چې سلویح کلنه جګړه په یو ورځ کې نه حل کیږي. خو د لیکوال په باور دا دلایل باید نور سنډې ته کېښودل شي او په لنډه موده کې دواړه لوري په اور بند هوکړه وکړي.